آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د جوزا 18 ده او د 1413 هجری قمری کال د رمضان المبارک شپږمه ده چې د 2018 میلادي کال د جون 28 نیټې سره برابرېږي. په واشنگټن کې دا وخت مخصوصاً 9 بجې دی او په افغانستان کې د هر د سهار شپږ بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د سعودي او ملګرو ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیکي ستونزې مخ په زیاتېدو دي. په کابل کې د یوې مرستندوی موسسې یوه کارکونکې تښتول شوې ده او یو تازه سروې ښیي چې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. تاسو به په دې خپرونه کې واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف او حوثیانو ترمنځ په روان جنگ کې 3000 کسان وژل شوي دي. په امریکا کې د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې دروم د کاتولیکانو له مذهبي پیشوا نه غوښتلې دي چې هغه 500 کلن فرمان بیرته واخلي او فسق یې کړي چې له مخې اروپایانو په امریکا او افریقا کې د بومي اصلي هندیانو خاوره ونیوله. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالي سیسیلی هیلاري رپورټ تاسو ته درواورو. او ملګرو ملتونو په یونان او بلقان کې د منځني ختیځ او ځینې نور هیوادونو د مهاجرو لپاره د پیسو غوښتنه کړې ده. لومړی به اشق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه درواورئ.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای سعودي عربستان پر فشار وړي و چې نوم یې د هغه هیوادونو په لیست کې شامل نه کړي چې په جګړو کې ماشومان ته زیان رسوي. بان کی مون خبريالانو ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې زمونږ غړي هیوادونه د فشار نه کار اخلي. ملګرو ملتونو د همدې ونی په سر کې په راپور کې ویلي و چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په خوندزیو او روغتونونو بریدونه کړي دي او ماشومان وژلي او یا ټپیان کړي دي. خو سعودي عربستان او ائتلافي ملګرو یې خبرداري ورکړی و چې ملګري ملتونه د هغوی نوم په تور لیست کې شامل کړي نو د دې ادارې سره به خپل ټولې مرستې بندې کړي. د ملګرو ملتونو په دغه تور لیست کې د سوریې د بشار الاسد حکومت، د سودان د عمر البشیر حکومت او د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله شامل دي. بل پلاو د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د یمن د کورنۍ جګړې په حق له خبر شوې ده، ویل شوی چې د پروسه کال د مارچ میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړې دي، تر اوسه پکې 3500 عام خلک وژل شوي او 6300 ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په تور بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو وبخي. د روسي د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په تور بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو د داخلي دوه تبه جواب وایي. وزارت دانی دی ویلي چې هغه به څه ډول جواب وایي، خو وایي چې امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې په ورسا کې د ناتو د غړي هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. د روسي دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې دوه امریکایي جنگي کښتۍ څو ورځې وړاندې تورې بحیرې ته څو ځله ننوتلې. د امریکا د کار په مسکو کې اندېښنې پیدا کړې دي ځکه چې په دغه کښتیو کې څومره وړاندې نوې توغندي ځای پر ځای شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د بحري ځواکونو چارواکو ویلي دي چې په ورسا کې د ناتو د مشرانو د غونډې نه وړاندې په مدیترانې بحیرې کې دوه غټې کښتۍ ځای پر ځای کوي چې جنگي الوتکې پکې کېناستلی او پرواز کولی شي. واشنگټن وایي دا کار په دې خاطر کوي چې په سیمه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو سره موازینه برابره شي. په کابل کې د یوې مرستندوی موسسې یوه هندۍ کارکونکې تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دغه میرمن د تایمنی په سیمه کې نامعلوم وسلوالو تښتولې ده، خو دغه چارواکو په دې حقله نور تفصیلات ورنه کړل. هندي مطبوعاتو بیا ویلي دي چې تښتول شوې میرمن جودت د سوزا نومیږي او د آغا خان د موسسې سره یې کار کوه. تر اوسه کومې ډلې دغه هندۍ میرمنې د تښتول ادعا نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل د اقدام چې په تل ابیب کې د برید له وجې د فلسطینانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي، خای چې په ډله ایزه توګه سزا ورکول وګڼل شي. ملګرو ملتونو وایي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د قوانینو پر اساس منع شوی دی. تفصیل د سید سلیمان شاه ناوړی.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر زید علی حسین په تل ابیب کې د برید غندنه کړې ده، خو په دې حق له هم اندېښنه ښودلې ده چې اسرائیلي چارواکو د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي. علی حسین وویل چې د اسرائیلو د دې اقدام له وجې فلسطینیان داسې احساس کوي چې د هغوی سره بې عدالتي او ظلم کیږي، خو د اسرائیلو چارواکي خپل اقدام مشروع ګڼي چې دا کار د هغوی په وینا د ټرستان نه د خپلو اتباعو د دفاع لپاره کوي. د اسرائیلو پوځ د پنجشنبه په ورځ د 83,000 فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړل. همدارنګه اسرائیل ویلي دي چې په سلګونو اضافي عسکر به لویدیځ غاړې ته واستوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان مارک ټونر په دې هکله تبصره ونه کړه چې آیا د اسرائیلو دا اقدام ډله ییزه سزا ګڼل کیږي او که نه، خو د اسرائیلو نه یې وغوښتل چې داسې اقدامات دې نه کوي چې د نورو جنجالونو د راپورته کېدو سبب کیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دانوریه. یو تازه سروي ښیي چې هیلری کلنټن د ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. د نظر د معلومولو یو تازه سروي چې پرون خپره شوې ده پکې ښودل شوې ده چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات د ګوند احتمالي کاندید هیلری کلنټن د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ نه 11 پوینټه مخکې ده. دغه سروي چې د انټرنیټ د لارې د دوشنبه او جمعې تر ورځې پورې خپره شوې ده، 46% کې خلکو ویلي دي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې هیلری کلنټن او 34.8% کې ډونالډ ټرمپ ته رای ورکوي. 19.2% کې خلک بیا ویلي دي چې هیڅ یو کاندید ته به رایا ورنکي. په خپل جمهوریت باراک اوباما بیا د هیلری کلنټن سره د خپل ملاتړ اعلان کړی دی، خو جمهوری غوښتونکي د ډونالډ ټرمپ د ویناګانو سره مخالفت لري. د دې ګوند یو غړي میټ رامنی چې په 2012 کال کې د ښاغلي اوباما په مقابل کې ولاړ و، ویلي دي چې په انتخاباتو کې نه هیلری کلنټن او نه هم ډونالډ ټرمپ ته رایا ورکوي. او وروستی خبر دا چې امریکا شپږو هوایی شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې د 16 سیزن وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې په ورځ د دغو امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازې د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دي چې د دغو هوایی شرکتونو الوتکې به د کیوبا نښو ښارونو ته پروازونه کوي، خو پایتخت هوانا ته به نه ځي. د وزارت د چارواکو ویلي دي چې د هوانا نړیوال هوایي ډګر ته د الوتکو د پروازونو په هکله تر اوسه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې دغه هوایي ډګر ته په پروازونو سود زیات دی او د رقابت موضوع هم پکې شته ده. د پروازونو د پیل کېدو اجازه تر اوسه د کیوبا حکومت نه ده ورکړې، خو د هوایي شرکتونو مسؤلین وایي چې ښایي په همدې راتلونکي مني کې به د هغوی پروازونه پیل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن اوري د مخوستن 9 بجې او 8 دقیقې کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یمن کې د ملکی تلفات په باره کې خپل وروستی رپورټ پور کړی دی او وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په بمباریو کې چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شوې وې، څه باندې 3,000 کسان وژل شوي دي او تقریبا 6,300 کسان ټپیان شوي دي. پام وکړئ له ژینیو نه د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ته.
دغه ارقام په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې په یمن کې د ملکي تلفاتو په خاصه توګه د ماشومانو د وژلو په ارتباط په سعودي عربستان باندې په بین المللي سطح انتقاد شوی دی. د بشري حقوقو ډلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د کلنی تور لست نه د سعودي عربستان په ایستلو باندې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون چې سخت انتقادونه ورباندې شوي دي، په غوسی سره د هغه څه په باره کې اصولعمل وښودو چې دی ورته د نه منلو وړ خبره وایي او د سعودي عربستان بې ضرورته فشار وایي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي په خپل هغه انکار باندې بیا ټینګار وکړ چې ریاض په تور لس باندې د بندیز لګولو ګواښ کړی دی. سفیر ویلی د ده په قول دا زموږ طرز نه دی او دا زموږ په کلتور کې نشته دی چې له ګواښونو او ډارولو نه کار واخلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نطاق رابینا شمداسي وایي د دې ټولنه د ملکي تلفاتو په باره کې په خپلو خپرو کړو ارقابو باندې ولاړه ده چې ښایي د وژل کېدلو او ټپي کېدلو د درو نه دوه برخې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمبارۍ دي. شمداسانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
the methodology that we employ in gathering these civilian casualties is in line with our very strict human rights methodology.
د دغو ملکی تلفات مبارک د معلوماتو پر راټولولو کې چې موږ کومه طریقې استعمال کړې دي، هغه زمونږ د بشري حقوقو ټرمینالوژي سره برابر دي. مونږ که په دې ډاډه نه وو چې څوک یو ملکي یا جنګیالي دی، نو هغه کس زمونږ په ارقامو کې نه دی شامل، او د امنیتي اندېښنو په سبب مونږ ځینو سیمو ته لار نه لرله، ځکه نو په حقیقت کې کوم ارقام چې مونږ راټول کړي دي هغه حد اقل دي. یونیسف د روان کال د مارچ د میاشتې په 9مه یو راپورټ خپور کړی و. د دغه راپورټ له مخې 900 ماشومان وژل شوي دي او په تیر کال څه باندې 1300 ټپیان شوي وو. د بشري حقوقو دفتر د جون د میاشتې د 3مې او 8مې نیټې ترمنځ د تایس په ښار کې د اوسېدنې په یو شمېر سیمو او مارکیټونو باندې د راکټونو او هوانو یو لړ شوي حملې غندلې دي. شمداسانی وای د ماشومان په شمول ویش ملکیان وژل شوی او واویا ټپیان دي. شمداسانی بیا وای
In the overall count of civilian casualties that is still the case that air strikes have resulted in more deaths than other types of hostilities. However in
تروسا پوره چې ملکیانو ته تلفان تا وخت دي د بل هر ډول جنگ نه په هوایي حملو کې دا تر ټولو نه زیات تلفات دي، لیکن په حقیقت کې تیر هفته حوثیانو حمله کړې وه چې ټول ملکیانو ته پکې تلفات اوخت وو. شمداسانی وای د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له هغو دولتونو لخوا د فشار سره مخامخ دی چې څه خوښ نه وي د هغې راپورټ دې ور نه کړی شي، او ځینې بیا لا دا ګواه هم کوي چې پیسې به ورباندې ودروي. معلومداره خبره ده چې دا یې په کار باندې تاثیر کوي. دا وایي د بشري حقوقو اداره د دارنګه ګواښونو پروا نه کوي چې د بشري حقوقو نه سرغړونې کیږي، د هغوی په باره کې به راپورټونه خپروي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په کالیفورنیا کې د بومي هندیانو یوې حقوقي ډلې په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو له مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس نه وغوښتل هغه 1500 کلن مذهبي فرمان او منشور فسخه کړي چې لامل یې اروپایانو، افریقا او لاتین امریکا او شمالي امریکا ته مخه کړه او د بومي قبایلو خاورې ونیوله. پام وکړئ په واشنگټن کې د خبریالې سیسلی هیلاري ریپورټ ته چې زه سلسله منشای تاسو ته دراوړم. د 1993 میلادي کال د مې په 4مه یا د 1922 لمریز کال د جوزا په میاشت کې په هغه زمانه کې د نړۍ د کاتولیک مذهب پیشوا شپږم الکساندر یو مذهبي فتوا جاری کړه چې بیا وروسته د پاپال بول په نوم شهرت پیدا کړ، او د دغه فرمان له مخې په اصطلاح د یوې نوې دنیا د لټولو په نیت د سمندر په لار افریقا، شمالي او لاتین امریکا ته مخه کړه. سکال د مې په 4مه په کالیفورنیا کې د بومي یا سو هندیانو د قانوني انسټیټیوټ انډیجینیس لا انسټیټیوټ بنسټی ښودونکی سټیون نیوکوم د رومن کاتولیکانو د مذهبي پښوا پاپ بینډکس سره په واتیکان کې وکتل، او دا خواسته ورته وکړ چې دغه مذهبي فتوا باید بیرته واخیستل شي او لغوه شي. نیوکوم امریکا غږ ته وویل چې موږ له پاپ نه د هم غواړو چې په دې باندې هم په رسمي ډول اعتراف وکړي چې د دې مذهبي فتوا او فرمان په نتیجه کې داسې نوې مفکوره او سوچ رامنځته شو چې د ځمکې پر مخې ډېر بدلونونه رامنځته کړو. د سټیون نیوکوم اجداد او نیکونه د شمالي امریکا د هغو په سلګونو قبایلو په جمله کې شامل دي چې د اروپایانو د فتوحاتو په نتیجه کې خپله خاوره او ځمکه له لاسه ووته. په منځنیو میلادي پیړیو کې په اروپا کې پاپ نه یوازې دا چې خپل ځان د عیسوي کلیساو متصدی ګاڼه، خلکو دا باور هم کاوه چې هغه د ځمکې د کورې په مخ د خدای تعالی استازی او نماینده دی او حق لري چې ځمکه په خپله خوښه تقسیم کړي او هر چاته یې چې زړه وغواړي وروي بهي. بیا هم د اروپایي پادشاهانو او پاپ ترمنځ به تل د واک او قدرت په سر په ښکاره توګه مبارزه او جنجال روانو، خو هر کله چې به یو پادشاه ولیدل چې د پاپال بول یا مذهبي فرمانې په ګټه دی، نو په ډېر شوق او رغبت به پرې عمل کاوه. په 15مه میلادي پیړۍ کې د رومن کاتولیک کلیسا د فرمان په رڼا کې پرتګال لومړنی اروپایي هیواد و چې پادشاهي د حضرت عیسی علیه السلام د دښمنانو د ټکولو او د سراسین د قبایلو او نورو لادینو قبیلو د قبول لپاره پوزونه ولېګل. د پرتګال پاچا خپل پوسټه حکم کړو چې زمکه مال او شتمنی ضبط کړي او د غلامانو او کنیزانو په توګه خلک ونیسي. په دغه زمانه کې د دوو سترو اروپایي قدرتونو پرتګال او هسپانیې ترمنځ د فتوحاتو لپاره رقابت روان و. د امریکا د اریزونا د ایالتي پوهنتون د حقوقو استاد پروفیسر رابرټ جی میلر وایي چې پاپ په واقعیت کې پرتګال ته د دې اجازه ورکړه هر څه چې زړه غواړي کوي دي. پروفیسر میلر چې په خپله هم د بومي هندیانو د شاوني قبیلې غړی دی وایي چې د پرتګال ډېره توجه د افریقا د نیمې وچې د لویدیځ ساحل په لورې وه. کله چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې ویس انډیز یا جزایر غرب الهند د هسپانی ملکیت وګرځي نو د پرتګال په پایتخت لیزبون کې د هغه زمانې د واکدارانو د ډېر سخت مخالفت سره مخ شو. پرتګالیان په دې عقیده وو چې د نوو ځمکو کشفول او د استعمار لاندې راوستل باید د ټولو اروپایانو مساوي حق وي. په همدې وخت کې وو چې شپږم الکساندر خپله مذهبي فتوا صادر کړه د اټلانتیک سمندرې په دوو برخو باندې تقسیم کړو. پاپ چې کومه فرضي کرخه رسم کړه د هغې له مخې د سمندر د لویدیځ غاړې پرتې خاورې د کشفولو او د بومي قبایلو د تابع کولو حق هسپانیې ته ورکړ او د سمندر په ختیځه غاړه کې پرتو قبایلو د خاورې نیولو حق یې پرتګال ته ورکړ. کله چې د برېتانیې پاچا اووم هنري له دې ماجرا نه آګاه شو نو په ډېره بیړه یو مشهور برېتانوي کشاف هنري کابوټ ته امر وکړ چې د اتلانتیک د سمندر لویدیځ ساحل ته ځان زر تر زره ورسوي او د برېتانیې د شاهي دولت خاوره پراخه کړي. پروفیسر میلر وایي چې کابوت سمدستي اقدام وکړ او کومې ځمکې چې کرسټافر کولمبس غوښتل چې د هسپانیې تابع کړي د انګلینډ لپاره ونیولې. پروفیسر میلر وایي دا چې د دغو ځمکو اوسیدونکي عیسویان نه وو اروپایانو ورته له سره د انسان په سترګه نه کتل او دا غم هم ورسره نه و چې هلته نور خلک آباد دي او که نه. په همدې شکل په قراره قراره د پاپ د مذهبي فتوا له مخې په اصطلاح د ډاکټرین آف ډسکوري یا د کشفولو مفکورې وده وکړه او اروپایانو د سویت د دغه ایډیالوژیکي سوچ او فکر په بنیاد د امریکا او افریقا په برازمونو کې خپلو لاسوهنو او فتوحاتو ته جواز ورکاوه. سټیون میلر په دې باور دی چې همدا مفکوره د امریکایي دولت په فدرالي او ایالتي قوانینو کې شامله شوه چې اوس هم د متحده ایالاتو د پالیسۍ یوه برخه ده. په سلګونو بومي یا اصلي قبایل چې مخکې ډېرې ځمکې لرلې اوس هېڅ نه لري. بومي قبیلو یو وخت شپږ 500 میلیونه هکتار ځمکه لرله چې اوس ورته یوازې 30 میلیونه هکتاره ځمکه پاتې ده او هغه هم په امانت ډول د امریکا د فدرالي حکومت په تحویل کې ده. قبایل نشي کولای چې د حکومت د اجازې نه بغیر خپل ځمکه خرڅه کړي او یا یې چاته په اجاره ورکړي او یا پکې آبادي وکړي. باید حتمن اجازه ولري. د بومي هندیانو د چارو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د مرکزی ادارې یو ایس فدرل بیورو آف انډین افیرز د سرو هندیانو لپاره اختصاص شوې ځمکه یا ریزرویشن داسې تعریفوي چې د ځمکې یوه برخه ده چې د یوې قبیلې او یا قبایلو په نمایندګۍ د متحده ایالاتو د حکومت سره د یوې موافقې په اساس د امانت په ډول پرته ده. د رومن کاتولیکانو اوسنی پیشوا پاپ فرانسیس د 2015 میلادي کال په جولای کې په خپلې یوې تاریخي وینا کې اعتراف وکړ چې په استعماري دورو کې واقعا چې د کلیسا او عیسویت د خپرولو په نوم ډېر سخت جرمونه شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری وای چې په یونان او بالقان کې د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره ډېرې پیسې پکار دي. په مکړه د خبريالې لیسا شلاین رپورټا چې دا جنیو نه را لګلې ده.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی چې په یونان او بالقان کې د لسګونو زرو مهاجرو په نامو د روان کال په سر کې د میلیونو ډالرو غوښتنه پیل کړې وه او د بالقان لاره بیخي خرابه شوې او لمو دولتلې ده او په کار ده چې نوي شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره او شپېتو نورو انډیوالو موسو د جنوري په میاشت کې د 555 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه. احتمال لري چې دغه پیسې به د روان کال تر پای پورې کافي وي چې په یونان او بالقان کې په عملیاتو باندې ولګول شي. لیکن اند هغه وخت نه را پدې خو چې دغه غوښتنه پیل شوې ده جدي بدلون منځ ته راغلی دی. پکې د یو ان ایچ سی آر اناتاق ویلیم سپنڈلر انوای په اصطلاح سمایزا مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو ته د ځواب ویلو په پلان باندې لسره کره کتنه شوې ده چې نوي شرایط پکې په نظر کې نیول شوي دي، یعنی د لویدیز بالقان د لارې سره د سرحد تړل او د اروپایي اتحاد او ترکیې ترمنځ موافقه شوې ده. سپنلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The financial requirements to implement the plan have been adjusted to reflect the change in circumstances. They currently stand at almost 670 million euros.
دغه پلان د عمل کولو مالی ضرورت تطبیق شوه د چ په شرایطو کې بدلون مناکسوي. د 2014 کال لپاره ضرورت 600 میلیون ډالر کېږي چې لدی جملې نه 328.8 میلیون ډالر رسیدلې. سپندلر وای فرق څه باندې 340 میلیونه ډالر دی. یو ان ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی چې یونان ته د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د ورتګ په شمیر کې پوره کمواله راغلی دی. د دې په نتیجه کې د لویدیز بالقان د لارې سره د مهاجرو په شمیر کې کمواله راغلی او په یونان کې د پاتې شوو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. سپندلر نوای څه باندې 50,000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي په درس هیواد کې خواره دي. دی وایي د دې په نتیجه کې یو ان ایچ سی آر او انډیوالې موسسې په یونان کې خپلې مرستې ډېره مهاجرو ته رسوي او په لویدیز بالقان کې د خلکو ژغورنه کوي. سپندلر بیا وایي
Unmet needs remain significant as living conditions in the sites in Greece, both on the islands and in the mainland, have deteriorated as a result of
the ضرورتونو غم پوره نه دی خپل شوې. په داسې حال کې چې په یونان کې په مرکزونو کې د ژوند شرایط ډیر خراب دي، چې دا په ټاپوګانو او هیواد دواړو کې خراب شوې دي. د مهاجرو د ګڼې ګوڼې په نتیجه کې وضع ورځ په ورځ خرابېږي او هغه کمپونه چې په هیواد کې جوړ شوي دي په چټکۍ سره ډکېږي. سپندلر وای ډیر مهاجر شته دی چې خاص ضرورت لري، لکه ماشومان چې ځانته وي یا جدا شوي دي، امیندواره یا لاکتاته ښځې، زاړه او مایوب کسان. دغه خلک مجبور دي چې په دغو شرایطو کې ژوند وکړي او د خبرداري ورکړه او احتمال لري چې ډېرې د قاچاقبرۍ او د انسانانو د قاچاق په شبکو باندې تکیه ولري او په دې سره خپل ځانونه نور خطر ته ورکوي.
زما پسند اوس کو بیدار ناشو معلومی کی چی کم بخت درس جہانیم چی درس جہان دلدار میں دلدار نشو سو غم خوار نشو کم سلا نصیحتنا ورتو کلا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پو زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو سی گم چی فنایما
دسبین مخد تور زلفو لرغبتا منت بار د هر سفید د هر سیایما درکی بو خبر ونم د یار د پارا دعا کو هم د نیک خوا هم دا بد خوایم بید عشقا نہ خبر پی عبادت نہ پا گنایما خاک زلف وی پخ پلا خود را ٹٹک گنز دیا تر قد پوری کو تایما بی صبر دیا پوصل کی مہجر کرما دس پر لپا مر غزار کی اچھ گیا یم درقی بلا جسان دے بلا اشوا زرحمان دخ پلا
او سندرندون کو دخبرونی پدی برخ کے دا مهم خبرنو لنڈی زوری د سعودي عربستان او ملګرو ملتونو ترمنځ ډیپلوماټیک ستونزې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي منوي سعودي عربستان پر فشار راوړی چې نوم یې د هغې هیوادونو په تور لیست کې شامل نشي چې په جګړو کې ماشومان وژني او یا یې ټپیان کوي. بل پلو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د یمن د کورنۍ جګړې په هکله یې خپور کړی ویل شوي چې د پروسه کال د مارچ د میاشتې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په حوثي شیعه یاغیانو هوایي بمباري پیل کړي دي. تر اوسه پکې 3,500 عام خلک وژل شوي او 6,300 نور ژوبل دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې په توره بحیره کې د امریکا د سمندري ځواکونو د کښتیو د داخلېدو ته به ځواب وایي. وزارت دانی دی ویلی چې هغه به څه ډول ځواب وي. خوایي امریکا دا کار په دې خطر کوي چې په وارسا کې د ناټو د غړي هیوادونو د مشرانو د عالی غونډې نه وړاندې جنجالونه پیدا کړي. د امریکا د بحري ځواکونو چارواکو بیا ویلي دي چې په وارسا کې د غونډې نه مخکې په مدیترانه بحري کې دوه غټې کښتۍ ځای پر ځای کوي چې د جنگي الوتکې پکې کېناستلی او پرواز ترې کولی شي. واشنگټن وایي دا کار په دې خطر کوي چې په سیمه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو سره موازنه برابره کړي. په کابل کې د یوې مرستندویه موسسې یوه هندۍ کارکونکي تښتول شوې ده. د امنیتي ادارو چارواکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دغه میرمن د تایمني په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوې ده. خو دغه چارواکو په دې هکله تبصره نه ده کړې. هندي رسنیو بیا ویلي دي چې تښتول شوې میرمن جودت دیسوزا نومیږي او د اغا خان د موسسې سره یې کار کاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي د اسرائیل د اقدام چې په تل ابیب کې د برید لواجې د فلسطینیانو د داخلېدو جوازونه فسخ کړي دي خای چې په ډله ایز توګه سزا ورکول وي. ملګرو ملتونو وایي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو پر اساس منع شوی دی. یو تازه سروي ښیي چې هیلری کلینټن د ډانلډ ټرمپ نه یو لس پوینټه مخکې ده. د نظر د معلوماتو یو تازه سروي چې پرون خپره شوې پکې ښودل شوې چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د دیموکرات د ګوند احتمالي کاندیدا هیلری کلینټن د جمهوری غوښتونکو د ګوند د کاندید ډانلډ ټرمپ نه یو لس پوینټه مخکې ده. او وروستۍ خبر دا چې امریکا شپږو هوایی شرکتونو د اجازه ورکړي چې د څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره کیوبا ته تجارتي پروازونه وکړي. د امریکا د ترانسپورت وزارت د جمعې په ورځ دغو امریکایي شرکتونو ته د پروازونو د اجازې د ورکولو اعلان وکړ. وزارت ویلي دي چې دغو هوایی شرکتونو الوتکې به د کیوبا نښو ښارونو ته پروازونه کوي.
او دا هم د افغانستان د توخرنو د هوا حالت د سانتی ګراد په حساب په کابل کې تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 19 درجه ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 19 درجه ده. په میمنه کې تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 21 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 34 او ټیټه 10 ده. په کندوز کې تودوخه لوړه درجه 24 او ټیټه 20 ده. په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 40 درجه ده. په پېښور کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه 8 درجه ده. په کوټه کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 10 ده. او په واشنگټن ډي سي کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه ده. سانتي ګراد په حساب اټکل شوی ده. محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو د تاریخ خپرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو حاضر یو. تاسو دا خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. vo.pashto.com. د خدای په امان، ورځ مو په خیر.